مشال رادیو دا محل په پیښور کې د گرمی 12 بجې دی. د مشال رادیو په دې خبري سات کې مو زو ګل ایاز او انیسا اجمل هرکلی کو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه له انیسا اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په هلمند ولایت کې وسلوالو لس پولیس افسران وژلې دي او د اوکراین په ختیځ کې نامعلومه وسلوالو د یاغیانو د یو کمانډان په ګډون شپږ تنه وژلې دي. او وسته خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرین مشال ریډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او له وخته مخکې وو.
دو هیوادون ترمن همکاری او پیلی کنه پا منظم دولی پلاسی دیگه دیگه کنه خاص خبره نشته فقط سه چی ویل شوی دی شایعات او ده افوا پا اساس ویل شوی دی ده روز رو هر چو پامبیل رو بنده کلی دی ترتل دیگه ده خبری ده کرا و نکرا ملمول پا.
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او دا سه مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدل یې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه لس پولیس افسران وژل شوي دي. په هلمند کې د ګډې همغږۍ د دفتر مسؤل محمد اسماعیل هوتکی نن مشال ریډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په سنگینو لسوالۍ کې په امنیتي پوستو برید وکړ او لس افسران یې وژل. د ده په خبره وسلوالو طالبانو درې نور پولیس افسران له ځانونو سره بوتللي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي چې پرون ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت په ورځ ټول ګوندي غونډه را بللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندي غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت په ورځ په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور اور زنا نقشه بدله کړی دا او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب تاړوي. خو بیا حکومت پر دې دریز دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغام نه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د ادارې په اړه ابتدایي څیړنې په راتلونکو لس ورځو کې بشپړېږي. په دې ستیو کې نیویارک ټایمز رسپانې خبر خپور کړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالره ګټلې دي. خو یاد اداره دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې چارواکي وایي په سپینوام او شبه تحصیلونو کې د سرکاري سکولونو استادان خپل حاضري یقیني کړي. د شمالي وزیرستان د تعلیم د څانګې یو مشر ګل سید نن مشال ریډیو ته وویل که په تحصیل سپینوام او شبه کې استادان خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه پوره کوي نو پر ضد باید قانوني کارروایي وکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی ته دا هدایات د قبایلي سیمو د تعلیم څانګې د مشر لخوا ورکړل شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرح کې کمی راوستې دي چې ورسره په دغه هواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان د سټیټ بانک چارواکو پرون ویلي دي چې دوی دا شرح د 8% نه 9% ته راوستې ده چې دا کمی د 1903 کال وروسته په لومړي ځل شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ریپورټونه وایي چې په ختیځ اوکراین کې د نامعلومه وسلوالو په برید کې د روسي پلاو بلتون غوښتونکو یو کمانډان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبري ادارې پرون ویلي دي د یاغیانو دغه کمانډان هغه مهال وژل شو چې په ګاډی یې چاودنه وشوه او بیا په وسلوالو ډزې وکړې. د روسي پلاو بلتون غوښتونکو ویان سرګی ګورینکو ویلي دي پر دې موقع یوازې دا د ویلو وړ ده چې دا د حمله کوونکو کار دی. نوموړي د پیښې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په یاده پیښه کې د وژل شوو نورو کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړل شوي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکي چې د مئی په 28مه نیټه یې د شیاګانو په یو جمعه د برید په ترڅ کې یوویشت تنه وژلي وو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړي دي. د کورونا چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکي صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش وفاداري یوې سعودي سخت دریزې ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب وو. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنس ایس پی ا وایي چې د کورونا چارو وزارت د مای د 28 منټې د برید وروسته تر اوسه شپږشتنه نیولې دي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري ایجنس دغه قمندانانو چې غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. د خبرینو پای
خبرونه باندې مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې باید له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره تفاهم لیک په اړه د اوازو پر اساس خبري ونی شي.
موضوع بلیزان پوکی اکثر عمل خیاشتا نملای زلمده دیزر قام دا کرنشی.
په شمالي بلوچستان کې په یو چاودنه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوې دي. که څه هم وفاقي حکومت د سایبر کرایم بل کې بدلون لپاره کمیټه جوړ کړي خو بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري.
د قانون سره مدې چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه څه کیږي چې مدې چې سره په کار کې کوم اړوي ذکر دی نو هغه سره په کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دی.
دا مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوی ضرورت ولیدې. کارپو ایمل خټک وای
دې سیستم کې کاري نه پوي نو ای ته پته نشته چې هغه کوم ځای کې خپل مسله د غي مشکل نه مسله هغه چاته غي پیش کی څنګه پیش کی او کوم ځای ته لاړ شي.
په کراچي کې د پښتو یوې مشاهري حال به واوري.
دا چې مونږ جړوي سو دا زمونږ چې ور خوخته دغه سوق په جندل غواړي دغه سوق جړول غواړي.
په خبرونه کې شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته تاسې غواړئ قدر مړ ودونکو د ملي امنیت شورا وای چې هغه غبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزي استخباراتو ISI ترمنځ د تفاهم لیک په اړه سرګند شول تر ډیره حده خواشونکي او مخکې له وخته وو. د دې ادارې ویان نجیب الله منلی مشال اړوي ویل چې د داسې مهم امنیتي سند په اړه باید اوازو پر اساس خبرې ونی شي. فرشته جلالزی د دې موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او ISI ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
اکثر عمل خیاشتا نملای زلمده دیز قام دا کرنشوی پاکچک چی دا دو حوادین ترمن همکاری او کلیکونه بمونه زل دولی کلاسی دیزی ها دیلت مخاف خبرم نشتا فقط چی ویرشوی دی اشایات او د افوا په اساس ویل شوی دا وروسته نو هر څوک په همدې لاره باندې تللی دي پرته له دې چې د خبرې د کړه او نکړه معلومولو
په د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلي منلي د اجرایه رئیس د ویان دایدا هم بې اساسه بللي چې د ملي امنیت شورا شاید د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ورباندې کړې وه لاسوهنې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکي مسایلو کې مداخله نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی د شمالي ګوزستان په دتاخیلو سیمه کې پرون په یو چاودنه کې سلور فوزیان وژل شوی دي. دا ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه و. په دې چاودنه کې دوه فوزیان ژوبل شوی هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو 44 غنټو کې پر امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه دا خستي. له سیمه د مشال اړو خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي چې پکې دولتی چارواکو په وینا سلور امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وای ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډی ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزی روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمیره سلور او ژوبل شوو شمیره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالی وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګندا وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساتونو کې دوه بریدونو کې امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبل اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه واوړېدلې. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو له کابله د فوز په وینا 83% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالی وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرخته نږدې لا هم کاروایي روانې دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو لاړخه د فوز په گاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کډمنو ودونکو. د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړي غواړي هغه بیل د قانون کولو په لپاره قومي سملې ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ باندې د ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو مخنیوي لپاره کارول کیږي. دته سایبر کرایم بیل ویل کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي که دا مسوده په اوسنی شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. بشیر غواخ پر دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټیکنالوژي قائمه کمیټي د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټیکنالوژي د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکه شوې وي او ویلي وو چې د سربال له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدي نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کاریدونکي برخې ته لرې شوي نه وي.
بارہ تیرہ کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داس زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې بشان زمونږ هم د اندېښنه وا چې حسینه حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سختدریزۍ او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نه شي کولی. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ د لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره ده چې د عدالتي مداخله بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داس حال کې دا چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دي د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردې دا داغه شرانو حق اسلامي تور او د ملک د قانون په ورهم داغه حق دی. دې قانون سره مدې چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه هغه ستې کیږي چې مدې چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مدې چې یو سړی اراده نه وی کړی خو شک پی وشي چې د دې دای نیت ته د اراده چې د دې د پاره استعمالي نو داغه خلاف هم دې کاروایی چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو استاد پام را ګرځوم په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه. په خیبر پښتونخوا کې و بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای د رواني میاشتې د مې میاشتې په دشتمه نیټه اچول کیږي. په دې لړ کې په ټوله صوبه کې الیکشن کمپاین روان دي چې په کې ټول ولاړ کاندیدان الیکشن لپاره د ووټ اخستو لپاره خلکو کورونو ته ځي او کمپاین کوي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزی هم په دې کمپاین کې شامل ځینی کاندیدانو سره خبرې کړې دي او څوک چانه چې وټونه غواړي هغوی سره عام ولس سره هم خبرې کړې چې هغوی د دې کمپاین نه څومره خوشاله دي. راځي چې د رپورټ ته وښو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټري لګېدلې دي او په حجره لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتی ټاکنو بحثونه تر وګو کیږي. د بلدیتی ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیما اپس پلې خوخه ته وګوره هغه چاله ووټ ورکې چې ستاسو د ووټ حقدار په کوسو کې په کورونو کې د لارو کوسو کې ګرځم خو دروازې د شپې نه د شپې بس دا خلک تړي چې ته وته ورډګې نه عذاب جوړیږي تا ته الټه کنځل کوي نو د دین غوړه خبره ده چې بس دروازې مونږ ته تلې نه.
د مټیاي او بسکوټو کاروبار کوونکې تاج محمد وایي چې د ووټونو په غرض د بلدیتی ټاکنو د امیدوارانو کور په کور او دکان په دکان ګرځېدو لوجه د کار کولو ته نه سميږي.
ډیر زیات خلک ولاړل. نو اسې زتا نه دا تاسو کوم د دې یو یو سړي ډله چې راځي ها نو دا بر کار تاو باسي یا بده نو باسي تقریبا دروازه د یو سړي کسان نه دین اوم شل زل بتا تا ور ډبیږي دو جرنل طرف نه سالور زل بر تر کسان د طرف نه ور ډبی دا دروازه بد دین کار نه کیږي یار لکه کوټه کټ کې ناشته نه چینو ہاں پدے باندھے ہوتے منگ تنگ نور الیکشن کو خوش ہے رے
خوبیا د کلیوالی سیمه د جنرل کونسلر یو امیدوار وارس خان وای چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابی گینا
چې زه په زمي د مج د زمیدار پېښو دي چې کم کاند دغه په سیزن فل ووټر پسې کاغذ زمیداری کوي کاغذ لو کوي کاغذ تماکم کوي ارسه چې کوي په هغه کار کې وسره شامل شم کاغذ درخواوی چې هر څه سالار سره دا کار مکو خو بیا هم دغه باوجود زغه خپل کار هغه سره جاری ساتم فل خبر هم د ووټو کم او هغه سره هغه کار کې
د سوابې سیمې یو اوسیدونکي محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو دې هم په عذاب کړی دی خو بیا هم بلدیتی ټاکنو او د هغې هلو ځلو ته خوشحاله دی.
نو زه خوشحالیږم ګرم میدان دی منډې تړلی وو ټوله شپه دروازې هم ګرځو د شپې هم ګرځو پاپسې دنیا خلک راځي تنګۍ مې ډېر خو لکه بار خلزم نه هغې او سلاب ځای وکم چې زه وایم یاره دې خفه نه شي زیدولي دا کلی رې نو څوک په خفه کی نه په 30 تاریخ به دا موخیم ختم وي. زه ډېر خوشحاله یم چې ښه ښکلی کمپین روان دی په طریقه کېږي او جنگ جګړې او دا کیسې پکې نشته ښه ښکلی پروګرام کوي.
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه 48 ساعته وړاندې یا د 28 مئی د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 18 نیټه کېدونکو انتخاباتو لپاره په ټوله صوبه کې الیکشن کمپین روان دی. په همدې ترڅ کې د سوات په منګوره پریس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامي حکومتونو په اړه د پوهاوي سیمینار شوی. په دې سیمینار کې خبریالانو ته د مقامي حکومتونو د ذمهوارو او په دې کې د رسنو په کردار پوهانو خبرې وکړې. د ګډونوالو په وینا تر څو چې خلک په دې نظام نه بي پوه شوي تر هغې ترې ګټې نشي پورته کولی. دغه سیمینار ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سوات پریس کلب منګوره کې یو شمیر خبریالانو ته د مقامي حکومتونو عیني حیثیت، ذمہواری او د ملک په ترقۍ کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي ویل چې دې نوی نظام باندې ړومبۍ پوهه راوستل دي هله ترې پوره پایده پورته کېدای شي.
تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوه نه نو تر هغې پورې د دې سیستم نه مستفید کېدای نه شي، فائده نه شي اخیستی. ولې چې دې سیستم کې که هغوی نه پوهېږي نو هغوی ته پته نشته چې هغوی کوم ځای کې خپل مسله د هغوی مشکل نه مسله ده هغه چاته هغوی پیش کړي څنګه پیش کړي او کوم ځای ته لاړ شي د خپل مسلې حل لپاره. نو زما په خیال باندې دې کې دا افغانانو ډېر زیات رول جوړیږي.
د میډیا هاوس ډایرکټر او پېښور پوهنتون جرنالیزم څانګې پخوانی مشر شاه جهان ویل چې مقامي حکومتونه د یو ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودې ته نه دی پرېښودی شوی.
بدبختی دا ده چې دې سره دې سیستم سره همیشه لوبي شوې دي کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسۍ یو ضروری ستن ده چې دغه ریښې لاندې پورې خلکو پورې ځي. هغه سیستم باندې مونږ نیو پوی نو دې باندې زمونږ هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوی کو جرنلستانو کم کمیونټی چې دا دی سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو یعنی جرنلستان دې جوګه شي چې ولس پې پوی کړی شي.
د پېښور پوهنتون جرنالیزم یو استاد علي رحمان په دغه موقع وویل چې خبریالان دې لړک کې مهم کردار لوبولی شي او دوی هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې خبریالان په دا اړه خبر کړي.
دې پوهه کې مونږ بنیادی طور باندې د مقامي حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړې ده او د تاریخ حوالے سره خبره کړې ده او د میډیا سر رول جوړیږي. نو
د سوات پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله.
زه به سیتی صافی د سوات د دې خبرې ډیر ستاینه کوم دا یو پروګرام دی او داسې پروګرامونو کا آینده لپاره هم موږ کتکی کینو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره ډیر پیندنه کوم څه دی.
دغه رنګ یو بل خبریال ناصر علم وایي چې دین او دوی ته یو شمیر معلومات ترلاسه شول.
په دغه سلسله کې د غیر جانب دارانه ریپورتینګ یا د دې لوکل ګورنمنت چې کوم نمائندگان دي دغه د ذمہواریانو یا د هغه څومره فند دی موږ دا پته نو اخو. نن چې کوم یو ورځ تربیتی پروګرام موږ کوو موږ ته 150 شو پتن ما ته پخپل ډیر څه ازده شو چې یاره په دې روان الیکشن کې به موږ څنګه کردار ادا کوو، یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ به کوي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې ویل شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتی ټاکنې بیل بیل عمل دی. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په آئین کې یو شمیر ذمہواری ورکړی شوی دی، ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدم اوریدونکو، تاسو دا رپورټونه واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د مې په 10مه نیټه انتخابات کې یو د لپاره الیکشن کمپاین هم روان دی، او په ځینو برخو کې څنګه تاسو واورو چې په سوات کې د یو غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوی سیمینار هم جوړ شوی دی. په دې سیمینار کې مهمه خبره دا وه چې د مقامی حکومتونو د نظام په اړه ولست او خبرګرانو ته پوهه ورکړل شي چې څنګه ترې ګټه پورته کولی شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال اړو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو، ساسه پام یو بل رپورت په لور را ګرځوم. ډیلی ټایمز او رسپانی په خپل اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمی وسلو اخستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وایي چې داسې هیڅ پریکړه نه ده کړې. په ادارې وروستۍ برخه کې د اگزیکټ ادارې په اړه لیکل شوی چې باید پاکستان د دې یادې ادارې پر ضد پرټون لپاره د بهرنیو چړونکو مرسته واخلي. د ادارې مهمې برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه په یو اداریه کې لیکي، د سنډے ټایمز په یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمی وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، د راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمی ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډے ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاده دی. نوموړي د دې خبري وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري، او د پاکستان اټمی پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غصبولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی، او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډے ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمی وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردی جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالره د بشري مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطه کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپی وهلي، او د ځینو کارکوونکو نیولو سره یې اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو سیډونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي، او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
راشا درشا.
د مسافرو خبرونه.
مشال لړیو ته تاسې غوږی کدمنه اوردونکو د غرمې 12 بجې دی. انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون مشال ریډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او له وخته مخکې وو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه 10 پولیس افسران وژل شوي دي. په هلمند کې د ګډې همغږۍ د دفتر مسؤل محمد اسماعیل هوتکین مشال ریډیو ته ویلي وسلواله طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو بریدونه کړي او لس افسران یې وژلي دي. وسلواله لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په داخلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتېري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اساس اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کشر او گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وايي په کراچي ښار کې د اگزیکټ اداري پر سي د پلیټونو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر پرین ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې او د نړیوالو پولیسو ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوډي په ختیځ کې سیمه له اسلامي وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري ایجنسۍ هغو قمندانانو چې نیوغوښتل نوم یې واغوښتل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای باغ سیمې د بیرته اخیستو لپاره 13 ورځې وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي دي چې په دې هېواد کې د شیعهګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي.
انی ساجمل وچې د خبرونو لړنې زیاته ستو وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د ځینی ورسپانو اداري لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجون کې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولو اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. اداري وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري اخیستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د داسې حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نا اتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دي. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دي، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه انداز لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیره سنگین شي او د سر با لویه تباهي او بربادي راشي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورسپانې خپل اداري خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټ بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداري د پیسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو کې 80% پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي، هلته به د 40 غنټو نه تر 40 غنټو پورې بجلی بندول شي. دا رنګ چې کوم سیمو کې 80% پورې بلونه جمع کیږي، هلته به بیخي لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکی د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره صوبایي حکومت لا د وابډا او پیسکو سره مرستې پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کله مې ودونکو نړیوال رسنو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې بخنه غواړم ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د فوزی عدالتونو او رایټرز خبری اجانس د افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کېږي چې په دغه عدالتونو کې باید د انصاف ټولې تقاضې سرته ونه رسول شي او باید په اړه یې خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخکې نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پر دې ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو له پامه د غورځېدو ویره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په واسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس به څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غني د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقونو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوالو لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډمړ ودرونکو، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وای چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. اسوسیټډ پرس اژان د جنرال جان کیمبل د سرګندونو په اړه یو مقاله خبره کړې چې مهمې برخې له فرشته جلالتي څخه اورو.
جنرال جان کیمبل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانېدل چې د کابل حکومت ړنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلبو جذب هڅې کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظره سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیت مخنیوی وکړي. خو کیمبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کیمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسیټډ پرس وایي جنرال کیمبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمهیزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کیمبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کیمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش.
مشال راډیو ته تاسو غوږی ډان ورسپانډ د پاکستان د خزانه وزارت لخوا راتلونکي مالی کال د ضرب عذب اپریشن او د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکړل شوي بجټ په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپانډ لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکړل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار ده وضاحت دي وشي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د مقالی نوری برخی لملی امیرزاده ناور
ډان ورسپانډ لیکي د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړی دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب عذب نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلي سیمو د بیکورشه او خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. ورسپانډ لیکي د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب عذب اپریشن 5.5 بلین روپۍ خرچ شوي دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروایي ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې راتلونکي مالی کال د پوځي کاروایي د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 5.5 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغیزمن شوي دي. ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړل شوو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي. د ورسپاڼې تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې حتیه ضروری دی. ورسپانډ لیکي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منظور شوی اضافي پیسې 93 بلین جوړیږي. نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي؟ ورسپانډ پوښتنه راپورته کوي چې دا باقی پیسې به له کومې خوا راځي؟ د ورسپانډ تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی؟ ورسپانډ لیکي راتلونکي مالی کال لفاټه سره تعلق لرونکو د 3 لکو نه کمو کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1 لک روپۍ جوړیږي. نو بیا ولې دومره زیات شمیر ښودل شوی دی؟ ورسپانه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوی، نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده. ټون ورسپانه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت پیل دل او په اړه معلومات په ډاګه کېدل یو ښه خبره بولي، خو بیا وایي چې په کار ده چې د لګښت په حق له د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. ورسپانه لیکي په کار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیلې شوې پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو د ډان د ورسپانډ د یوې مقالې غټې برخې وړاندې کولې. په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوال یو شمېر سکولونه ړنګولي دي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شرایط نشت برابره ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولی شي چې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي؟ په دې درته زموږ همکار اسرار المومن د اکسپرس ټریبیون ورسپانډ یو رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د لاړکانی ضلع په یو کلي کې تعلیم خور کړو.
د اکسپرس ټریبیون ورسپانډ لیکي په پاکستان کې 1 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ، صفا اوبه او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دی. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي؟ د سند په لړکانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره ړومبې د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو، میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او بحثونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جنکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تېرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د 2 اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفونکو په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خوندونو د لمنځه وړو لړکې ډېره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو، خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډېر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډېر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوه سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یادې ټولنې لوړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشر وایي پر دې سربېره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومبیو کې د زده کوونکو شمېره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروسته حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخې ته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
اسرار علم مومند چې تاسو د ایکسپریس ټریبیون د ورسپانې د یوې مقالې غټې برخې وړاندې کوله. قدمونه اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خپرونې ته غوږ او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. اونیس پروګرامونه هم ځانګړي برخه ده، هغې د لارې تاسو د فیسبوک او ټویټر او د ویب پاڼې د لارې تاسو د ټولې خپرونې کتلی او لوستلی شي. استاد پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. په کورم ایجنسی کې د سولو گاډو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیا ورنه په زوره گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. نو دوی په خبره د کمپاین پر وخت په پاټکو باندې د لیوی ځواک سرتیری ولاړ وي او کچری گاډی نه ورکوي نو بیا په جیلونو کې چوي. پولیټیکل انتظامیا په دې اړه څه نه دی ویلي. او نور تفصیل لسیمینا د مشال اړوي خبریال طارق ورغزی په رپورټ کې وو.
په کورمه کې د سوالو گاڑو مالکان او ډرایوران دغه الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیا ورنه په زور او زبردستي گاڑی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د تابعه خونی خېلو اول جان چې دا یو ډرایور دی، مشال لډیو دوای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لوی ځواک سرتیری ولاړ وي او گاڑی ورنه نیسي. دی وایي چې که څوک د سرتیرو خبره ونه مني نو بیا یې وهي او جیلونو ته اچوي.
مو جیل تابع ورور غلا وای ما خصدار شم خطر نه بلکای او مو ته تکلیف رسای او مو کم سے کم 5000 به دختاره وشي. پس زبردسته خبره ټوټل پس زبردسته خبره ته وای ورور غلا وای ما ټکای مد وی کست کور دی ورور غلا.
واضح دی وی چې بسیما کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو رزه مقرر شي وی دی. د گاډو مالکانو په خبره بسیما کې د هر کمپاین په وخت تر اتو پورې گاډي استعمالیږي خو چاته هم د دې موعظه نه دی میراو شي. خدر بشات یو بل ډرایور مشال لډیو ته وویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچې دوی نشي برداشت کولای.
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخه توریزي سر ډیر کام یا کنا د 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا گاډي کې چې څه نقصان وکړو
15000 تر اسی
خطا کی داغ یو یو احساس موت شکانا تقریبا 15-20000 روپے بنی وای سال ودی کی متا دا ڈیزل پیسې نه ملوی.
دا گاڑو مالکان او ڈرائیوران وای دوی سره دغه بد چلند منځنی کور می د انتظامی لخوا کیږي. مونږ په دې اړه د پولیټیکل انتظامی دریض معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو. نو هلتنه مشال لډیو ته دا اول شول چې د منځنی کور می مرسیال پروتوکول ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کولای ځکه چې هغه لګ مصروف دی. د کور می ایڈیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال ریڈیو سره په خپلو خبرو کې دا اومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاڑو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغه ته د پولیټیکل انتظامی له خوا تر اوسه خپل موعظه نه دی ورکړل شوی. دوی ویل چې هغه ټول ډرایورانو ته به خپل موعظه ډیر زر ورکړل شي.
مور هر گاڑی ته خپل غویر کوو چې موږ سره ډیوټي او ټیم سره سټیټ وین ته هغه خپل ټیکلې د چې مخیا گاڑو ته پیسې ملو شي مو دې پی سی ته دا ډیماند کړه دا غویر چې زبر ټول پیسې ورکړي او دا چې دې ته سنټرل کوم سره واضح
دی چې منځنی کورما یو غرایز سیمه دا چیرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالونو کم شاوخوا 55,000 ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول کیږي. تارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو پښتو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار شکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
کدمانو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی او تاسو په یو بل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ټولو صوبو د کارکردګۍ په اړه معلومات خپر شو. یو رپورت خپور شوی دی چې پکې بلوچستان صوبه په لومړي نمبر ده او خیبر پختونخوا تر ټولو شاته پاتې ده. د روان مالی کال تر میاش د مارچ میاش پورې د ولسی شوبې پرمختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه ښودل شوې ده. دا چې خیبر پښتونخوا د پرمختیایي پروژو لپاره مختص شوې بجټ په لګښت کې ولې پاتې راغلی دی او د پرمختیایي بجټ په سمه طریقه لګولو سره ولس ته څه ګټې رسیږي، دا به د ملیحه میرزاده په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالی کال په پرمختیایي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغو معلوماتو لمخې خیبر پښتونخوا د کارکردګي له پلوه په ټولو کې په اخره کې راغلی دی. دغه شمیرې ښایي روان مالی کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوی دی، په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیایي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي، خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیایي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلیون دی، 3 بلیون د وفاق د مشر دغه راکوي. تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ 3 یا 3 بلیون پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي د هغه دپاره یا سکیمونه نه دي راغلي، یا هغه په دعوه کې دي، یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وایي صوبایي حکومت د ترګري د مخنیوي او د ترقیاتي کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولې ورځې سره 2-3 پریکړې کړي دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمن تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سوای تلای، هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مشتېف که امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه، او بل موږ دا وکړه چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په 40 کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې 40 ته ورسولې. 3 میډیکل کالج جوړوو، 3 یونیورسټیانې جوړوو، 3 میډیکل کالج دي په لور لایي خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی، وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکم و حالاتو له امله د صوبایي حکومت پر کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې د فنډ یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي کم سیاسي اړای غړای تیر شو، هغې وجهنا خو ټول ملک متاثره شوی دی. زموږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پښتونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی، خو دلته زیات کار دی. اخرنۍ میاشت جون کې کیږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کیږي. امید خدای چې د دې مالی کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن خشي.
سراج الحق زیاتوی چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتي بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدې شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا عوامي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دوی ته په دومره توندی سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغې سره د بجټ نه پس پاتې شي، نو دې مطلب دا دی چې هغې پرفارمنس ښه نه وي، نو د هغې هم نقصان وي. سایز بجٹ ہاں پورا پکار بھی کر لے کہ پیسے بھی بجٹ کے نبی عام ٹیک نہ تھا اس ددی سرا سرا چکل منصوب ٹھیکداران ہوتا چکل حقی دا اور کئی نو حقی کے ہم بھی کمیشن اخلی وزیران اور سیکٹریز اور دالان دفتران نو حقی بعد میں ہم ڈیر سخت چیک پکار دے کہا کہ چیک نوی نو بیا ہم دا پیسے چلی ضائع کی
دا پدا سے حال کی دا چپا آئین کے تر اتلسم ترمیم روستا یو شمیر محکمے صوبو تسپارل شوی دی او صوبے واک لری چے مالی بودیجا مصرف کری.
ملیح امیرزاده وا چې تاسو ته په دوه وفاقي حکومت لخوا د پرمختیایي پروژو په اړه د رپورت تفصیلات وړاندې کول.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال اړیتو تاسو غوږ د خبرونې اخري رپورت ته تاسو پام را ګرځوم. په کراچۍ ښار کې د امنیتي حالاتو له وجې د تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو مشاعرو په ترسره کېدنه کې کمی راغلی وو، خو اوس په دغه ښار کې امنیتي وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده، نو ورسره د پښتو مشاعرو لړۍ هم یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمی یو دغه شان مشاعرې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبی او کلتوري مرکز کې تیر ماښام د غزل شپه ونمانځل شوه. په دې کې د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه راغلو په لسګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابیلو لهجه ویونکو شاعرانو ګډون کړی و. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګدر په لاره راغلم خاڑ اران د گدر دی مد عشق شی پڑ لی دے کسا کے زڑ پسر دی ستا دی کلی کسے خاورے یار ماتا مشکم بر دی.
پا مشاعرہ کی پختنو پا اوسنی و حالاتو ساگر تنقیدی او تاجبر خان بنیر بابا خپل شاعری اڑان دکڑا چلاوری دن کو یہ داد واخیست.
دا چمونگا جڑوی سوک دا زمون چیویر خوختے دغه څوک په جندل غواړي دغه څوک جړول غواړي ما ته خپل خاوره جاړي ما ته خپل غرونه ویر جندي محبوب را نه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے دې لم د کاڼي سختا ولی جاړي خیر د امن ته د کوم خلق غواړي او د پښتون مرای ته هر ګیدړز مرای دی پښتنولا په مرای خخوي داړي او پښتنېلا دغه غم ډیر دی تاج بر او وچی شونډی د روانه دراړې دراړې پند هجرتونو وتی نه کوز نشو ستړی دی خیبر دی ورته وګور تا وی خپل خاور خپل اختیار زبا څوک کډه پسر دی ورته وګور.
نور احمد باچا څوک چې په کراچۍ کې د پښتو مشاعرو مالګ غنل کیږي خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د ظالم ظلم داسې خلاق یربل باچا د ظالم ظلم داس خلق یرب لے باچا چی دا قام کم وگڑے وینا ما بیزڑ والار دے لکا گیرے چی دا ساحل سرا جوڑا والار دے دا ہر مجبور سرا
می دغا رنگ زړه ولاړ دی.
دې مشاعره مشر هبت خان شیرانی په اخر کې خپل شاعری مینوالو ته واوروله.
زل چپو د دریاب هیڅ را بهر نکړم، غنی لیدمه په سایل باندې لاسونه ډیو. زما د مرګ پر ورځ قسمت ته ګوره واړه بندو، غنی په خار کې د ګلونو دکانونه ډیو.
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجنو لقبلا په دغه خار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښتونو ترڅنګ د مشایرو په تر سره کېدنه کې هم کمه راغله. په دغه خار کې د امنیت د ټینګېدو سره یو ځل بیا شاعرانو خپل ادبي هلې ځلې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.